دا مشال رادیو ده زه احمد شاه اعظمی يم د مشال رادیو د ځانګړو او سبڅو خبرونه په لړ کې وستا سو پام ل ادبي څیرو سره د ځانګړي خبرونه پر لور راګرځوم راځي چی په ګډه واو
منظور اپریدی چې په ادبی حلقو کې د منظور چشتی اپریدی په نوم هم پیژندل کیږي د خیبر د ادبی مکتب یو مهم غړی دی. هغه نه صرف پریمانه او معیاري شاعري کړې ده بلکې په لسکونو د نورو شاعرانو استاد هم وو او د هغوی کلام به اصلاح کولو. د اسنادو تر مخه منظور چشتی اپریدی په کال 1950 کې د اکتوبر په 23 نیټه په جمرود کې زیږیدلې دی. د شاعرۍ یوه ټولګه یې له مرګه پس تراز و نیاز په نوم چاپ شوې ده خو نور ټول کلام یې ناچاپ پاتې دی. منظور چشتی اپریدی یو عملی صوفي هم وو او د چشتیه سلسلې د یو پیر نه بیعت کړی وو. د مشال رادیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې منظور چشتی اپریدی ته کره کتونکو او لیکوالانو ولې هغه مقام ورنکړو د کوم چې حقدار وو، لیکوال او د پښتو ژبې استاد پروفیسر اسلم تاثیر اپریدی چې د منظور چشتی اپریدی ورور هم دی وویل چې هغه ډیر وخت د وظیفې له وجې په مسافرۍ کې تیر کړی وو.
راشد خټک صاحب، یقیناً چې منظور چشتی اپریدی د خپل وخت یو ښه شاعر تیر شوی دی. د ده غزل کې عشقیا مضامین اور سرا روباری فضا ډیره رنگینا ده او په تیره تیره بیا د چخپل غزل په کوم هنر او په کومه استادې سره لیکلی دی نو دا هم د ډیرو کمو شاعرانو برخه ګرځېدلې ده. هغه په دې خپل فن کې ډیر د کمال شاعر وو او موږ به دا ووایو چې هغه فطرتي قدرتي شاعر وو، پیدایشي شاعر وو او دغه د شعر مالګا یې په خپل خبیر کې د ځان سره راوړې وه. خو تاسو سوال پورته کړو چې په خپل عصر کې په خپلو افزولو کې او په تیره تیره د خیبر په ادبي فضا کې د ته هغه مقام نه دی ورکړی شوی چې کوم د ده حق دی. نو دا خبره بالکل مناسب ده، درسته ده، خو د هغې وجه دا ده چې منظور چشتی د مور و پلار مشر زوی وو. په کال 1944 کې چې د لسم جماعت پاس کړو نو دا یې غوره وګڼله چې د معاش په بډو ترلو کې د خپلو والدینو د مور و پلار مرسته او مدد وکړي. نو زموږ والد صاحب په دې ټیلیفون محکمه کې چې نن سبا ورته پی ټی سی ایل وایي، منظور چشتی په دې محکمه کې د ځان سره په روزګار باندې مامور کړو. او بیا داسې یو اتفاق وشو چې په کال 1950 کې چې څنګه د هندوستان او د پاکستان جنگ شروع شو نو منظور یې مظفر آباد آزاد کشمیر ته ولېږلو. نو چونکې آزاد کشمیر د پښتونخوا نه لرې پرته سیمه ده او هلته د ډېره زیاته مسافري وکړه. او بیا د ده سره هلته د ده یو بل ملګری وو چې هغه لایق خان نومېدو. او هغه دواړه چې کوم دي، منظور چشتی او لایق خان، دا په ساز او آواز پوهېدل او د شعرم دواړه بیډډي وو. نو دوی هلته بیا چې کوم دی په مظفر آباد کې ریډیو سټیشن بنیاد کې خودی شو. نو دا دواړه غړي دا غی بنیادی مطلب دی چې ابتدایی خدمتگار دی چې د دواړو هلته خپل خدمت تر سره کړی دی او ډیر زیات پروګرامونه یې په مظفر آباد آزاد کشمیر ریډیو کې کار کړی دی.
د منظور چشتی اپریدی د مسافرۍ کیسه پروفیسر اسلم تاثیر اپریدی داسې په مخ بوتله.
بیا د آزاد کشمیر د راغی بلاکړ تا او په بټخیل کې وو. د بټخیل ډیر شاعران ادیبان یې پیژني، په هغه وخت کې هلته مسافر پاتې شوی وو. بیا د بټخیل نه راغی سخاکوټ کې پاتې شوی دی. بیا د سخاکوټ نه راغی او هاتیان یو علاقه ده د سخاکوټ سره نږدې، شیرګړ سره نږدې، هلته د هغه ځای نه بیا لاړو دیر ته. نو په دیر کې مسافر وو. نو گویا چې د ډیر ژوند په مسافرۍ کې تیر کړی دی. د پېښور نه لرې وو، د خیبر نه لرې وو، شاعري خو یې کوله او ډیره ښه شاعري یې کوله. او چې چرته پاتې شوی دی د شعر و ادب او موسیقي خدمت یې کړی دی. خو چونکې دلته د حمزا بابا، د ناظر شیرواري، د ساحر افریدي، د خیبر افریدي دغو مشرانو د افزولو نه لرې وو، نو مطلب دے چھے کل کل براغ ہے یا با آدمی میں فلو رہو یا بڑھو روڑے رو لگو خلقو تا دا پتا ہوا چھے منظور چشتی یو شاعر دے او دے یو خ شاعر دے نو پا دے وجہ دے دی روز تو دے آدمی میں فلو رو ترا شامل شو واغا ہم زبا پا تحریک باندے نو دا وجہ دا چھے بیا دے خکل خلقو پی جدو نو بل ور خطیرے وے وقت تیر شوے ہو او دا غا وجہ دا چھے دے دے پا یعنی هغه موقام یا دتا د دې ور کړی شوی.
لیکوال او شاعر ډاکټر کلیم شنواری د منظور چشتی د خویونو او شخصیت په اړه مشال رډیو ته ویل.
خټک صاحب لکه څنګه چې تاسو ذکر وکړو منظور چشتی صاحب تاسو په خپل هم لیدلای کتلای او زمون خو سره ډیر نږدې وخت او ژوند تیر شوی او ډیر شپې مو سره رونی کړي وي ډیر محفلونه مو سره کړي وو د یو ملګري په حیث هغه یو دروند سړی و ډیر خوږ بنی آدم و ډیر خاکساره بنی آدم و ملنګ سړی و یو صوفي سړی و او ډیر سخي سړی هم و رښتیا خبره دا وه چې هغه مونږ ته ډیره مینه را کړې وه او زمونږ د هغه سره ډیره مینه وه په مونږ ګران و که څه هم هغه په عمر کې زمونږ نه ډیر مشر و خو زمونږ سره یې د یو همزولي او یو نږدې ملګري په شان بې تکلفه تعلق ساتله او په خپله محترم و نو مونږ ته به یې هم ډیر احترام را کولو مونږ ځوانان زلمي و خو د هغه تعلق د طریقت د چشتي سلسلې سره و نو ځکه هغه د خلکو په درناوي او احترام کولو باندې ډیر پوهېدو او په دې وجه هغه د خلکو سره په تعلق ساتلو کې ډیر محتاط هم و هیچا ته سپک نه کتل بلکې خلک ورته د خپل ځان نه هم ډیر درانه او لوی سړي ښکارېدل او د دې هر څه سره سره هغه په خپله هم خپله خودداري هم برقرار سات
د مشال ریډیو ګرانو اوریدونکو اوس یوه دمه کوو او سندره اورو.
د خاموشي مې د جانان سره خبرې کوي کلیونتوب دې د ارمان سره خبرې کوي پمخ د اوخ کو قطار لکور یزی د باران سرا خبر کوي کای اشنا پاو تو بو تو گډو وډو پوشی کازم بولی بیا د ځان سره خبر کوي زوایم صبری گی نام ینزڑا میں نادان خبری گی نا منزڑا میں نادان دے ورک می دی خوبو نا دا یادونو یو طوفان دے تکا تورش پداو نرے نرے باران دے تکا تورش پداو نرے نرے باران پتا باندھے ودان دے باغ دلی ونی زڑا میں پتا باندھے ودان دے رکھ می دی
سندر اتا سو اوردا اس بیا د منظور چشتی اپریدی پاڑا خپل راپور ته دوام ورکو لیکوال او محقق ڈاکٹر حنیف خلیل مشال ریڈیو ته ول چ منظور چشتی اپریدی یو ملنگ مزاج انسان وو او د شهرت شوق یې نه کولو
راشد صاحب منظور چشتی چې د منظور افریدی په نوم هم پیژندې شي دا بالکل د غزل ډیر ښه شاعر او د غزل داسې شاعر چې په هغه ټکنیک هم پوي وو د خیبر د ادب یا د خیبر د ادبي مکتب ځانګړنه دا ده چې د دغه سیمې شاعران د غزل په ټکنیک نزاکت ژبه ترنم په دې سیزونو ډیر پوي دي او منظور چشتی په دغه سیزونو ډیر پوي وو اوس پوښتنه دا ده چې دې دومره د ښه غزل خاوند هم وو ښکلې غزل یې هم لیکلی شو په ټکنیک یې هم پوه وو نو بیا ورته مقام ولې ورنه کړی شو یا هغه عمره معروف ولې نه شو نو د دې ځینې وجوهات شته اسباب شته یو خو دا ده چې منظور صاحب مونږ ورسره ډېر ناس پاس یو ډېر فقیر تبه ډېر ملنګ تبه سړی وو او د خپل شهرت هیڅ شوق یې نو هیڅ تصور یې نو هیڅ حاصل دې کړی چې زما شاعری دې خلکو ته ورسی شاعری به کوله تر دې چې په اخبارونو رسالو کې هم ډیر نه دا چاپ کړی او چې چاپ نه دا نو خلکو ته رسیدلی هم نه دا بیا د دوی په خپل سیمه کې چې کوم ادبی محفلونه غونډې مشاعرې کېدې نو د خبر ادبی مکتب خو د دې لپاره ډیر مشهور دی خو منظور به په هغه کې هم نو خپل اجرا کې به ناستو ځینې کشران شاعران مور لراتلل گپ شپ پہ لګولو خو محفلونو ته نه تلو په خپل اجرا کې یو شغل د کولو چې د موسیقۍ ډیر شوق یو او په پویم وو په موسیقۍ پوی هم وو نو هغه د موسیقۍ مې فنونه به کول خو د مشاعرو بهر ته تللو عادت یې نو نو یو خدا خبره ده چې د تلې راغلې نه د ادبی مې فنونو ته بل دا چې د کوم شاعری ده نو په اخبارونو رسالو کې هم نه چاپ کړي شاز او نادر یو نیم غزل به چاپ شو نو هغه به چرته کې په کال بعد به بل غزل راغلو چاته به یاد هم نو بل وجه دا ده چې منظور صاحب کتاب هم چاپ کولو په دې اخیری وخت کې یو کتاب چاپ شو د راز او نیاز په نوم خو په خپل دور کې په ځوانۍ کې او په خپل د شاعرانه چې کوم د اوج دورو په هغه کې کتاب هم نه چاپ کړی نو دغه ځنې وجوهات داسې وو چې د ښه غزل لیکلو باوجود منظور صاحب مشهور نه شو سره د دې چې ډېر شاګردان یې لرل خو د ده په خپل حجره کې به محفلونه کېدل دی به د ادبي غونډو نشستونو ناستو مشاعرو لب دپاره به دی نه تلو چرته کې شاز و نادر ډېره موده بعد که کومه مشاعره کې به شریک شو خو هغه به هم په نازړه د دو داسې مزاج داسې نو شخصیت یې داسې نو چې محفل آرایشي په نورو ځایونو بغیر د خپلې حجرې د موسیقۍ او په خپل حجره کې هم مشاعرې نه بلکې شاګردان به راغلي وو هغې سره به ګپ شپ لګول نو دې کې د منظور صاحب خپل قصور هم دی او بیا د منظور صاحب غزل کلګو خلکو تم رسیدلې دي او اغلګو خلکو په بحث تفسیری نه دیکري نو لګ ډېر قصور زمونږ د نقادانو او د شارحینو هم دي چې کلګ ډېر یې کلام رسیدلې هم دي خو چا په تفسیر نه کړي ځکه چې دا سه کول وختي ادیب او شاعر او لیکوال پاتې شوی نه دي بس د خپل چروت سره د ټلیفون په محکمه کې ملازم وو او د دوی چې کوم زیاته نوکری ده نو هغه اردو ساينس بورډ په خور سره چې کوم دفتر دی د پی ټی سی ایل پاغه کې نوکری کړې و نو د سوالی کوم کو مرکه به اومده غځه کې کېده له اردو ساينس بورډ کې او منظور سه په کلونو کلونو چرته مرکه ته نه راغله یعنی بالکل د هغه مفلونو زوک او شوک یو نه چې دی په داسې غټه مجمع کې کېنی او مشاعره کې کېنی او غزلونه وي نو بس دغه مزاج یو او داسې ګوشنشین مزاج یو د دغه خپل مزاج په وجه او لګ ډېر زمونږ د نقادانو د دانشورو په وجه منظور صاحب هغه مقام ونه موندلو کوم چې دغه حق او دغه د غزل حق
خاکانگار او د وحدت ورځپاڼې ایډیټر ګل محمد بیتاب هم د مشال رادیو سره د خبرو په وخت د منظور چشتي اپریدي د ګمنام پاتې کېدو په اړه د پروفیسر اسلم تاثیر اپریدي د ډېرو خبرو سره اتفاق وکړو
جناب راشد خټک صاحب تاسو پختنه دادا چې منظور چشتي صاحب ولې عمر شهرت حاصل نکړې شو د سمره چا اقدارو نو دا خبره بالکل تاسو صحیح ده چې هغه د کم معیار شاعر او هغه سمره شاعری کړی و یا سمره دغه په شعر کې خوان رنگ او زور نو هغه عمر شهرت هغه حاصل نشو خدای په شابانی سو وجوي یو وجه خو دا و چې دوی اگر چې شاعری د وخت نه د ځواني نه کوله خوده زیات تر د کلی علاقې نه بهر پاتې شوی و کشمیر کې و بیا په ملکن کې و بیا په دیر کې و بیا په مردان کې او د غسخا کوټ اتیانو نو په خورته چې دی راغې نو د ډېر لګو مرو دلته کې بیا دلته چې راغې نو دی بیا د خیبر د شاعرانو سره متعارف شو او د پیښور کې د بعضی شاعرانو سره متعارف شو نو یو وجه خو زما په خیال باندې دا هم و چې د شاعری خو د خما یار کول یا کړی و چې دا سي جان پہچانې خلکو سره نو بیا شاعری په دې میډیا باندې هغه زمانہ کې کومې رسالې یا اخبارونه نو هغه ته یې رسائی نه و یا مطلب دا دی چې پاغي کې خو بهر ال د شاعری نه چاپ شوی و په هغه وخت پورې نه چا اوریدلې و دغه دوار د دو لوی وجی وی کنه چې وسړې سو واوري یا چاپ شي نو نوم وسړې په دې باندې حاصلې او دا غوی هغه شاعری چې دا هغه تر اوسه پورې پرته ده دا غوی د وفات پسته چې دینو ډاکټر اسلم تاثیر صاحب چې دا د منظور چشتي صاحب کشر رور نو دی دا غوی د شاعرینه انتخاب وته وای یا یو برخه وته وای د راز و نیاز په نوم باندې دا غوی د وفات نه پسته چاپ کړی ده نو د وفات پسته چې کوم شاعری چاپ شي هغه هم داسې ډیر نه رسیدلی خلکو ته یا که رسیدلی ده نو هغه عمره توجه هغه ته اون کړې شو د کومې توجه چې هغه حقدار وو یا د کوم قسم دا غنه خود ډیر زیات شاعری توقع کې دی شو خو خبره دا ده چې ډاکټر اسلم تاثیر صاحب چې هغه په خپل باندې یو ډیر ښه شاعر لیکوال محقق او یو ډیر ښه استاد دی هغه اوس لګیا دی او د دې د شاعری کلیات را جمع کوي نو چې کله د دې د شاعری کلیات راشي او هغه خور شي او په هغه باندې صدا سي غونډې مونډې وشي نو دې ته به د خلکو پام فکر راوړي نو یقیني خبره ده چې دې د خیبر د مکتب په شاعرانو کې یو اهم سړی دی او ظاهر ده چې بیا به د شهرت هم د په اندازه کیږي خو البته لږ وخت به نور غواړي ځکه که د دغه راغلي وي دا شاعري چاپ وي او په وخت باندې چاپ وي نو شاید چې دا ګیله به نه وه
پروفیسر اسلم تاثیر اپریدی مشال رادیو ته و چې د مسافرۍ په وجه منظور چشتي اپریدی ته د ډېرې شاعرۍ کولو موقع په لاس ورغله خو د رسنیو لرې پاتې شو
څنګه چې اویل شول چې منظور چشتي ډېره بودا مسافر پاتې شوی دی او دغه د مسافرۍ په وخت کې دته دا وخت په لاس ورغلی دی چې دوی شاعري ډېره زیاته کړې ده او ډېره د کمال شاعري کړې ده خو د مسافرۍ په وجه دته دا موقع ډېره کمه په لاس ورغلې ده چې دا یا ریډیو سره رابطه ونیسي یا اخبارونو رسالو ته خپل کلام ولیږي یا چې کوم د خپل تخلیقات چاپ کی نو په دې وجه باندې دته دا موقع کم ملاو شوې ده چې خپل شاعري چاپ کړی وای. او په ژوند کې بیا د یو بل عجیبه خو د عادت وو چې د ده په ارادو کې سستی ډېره زیاته وه. د دې سست وجود محنت پر رحمان باندې چې لخپله دره تلی نشي بل در ته. نو همدغه کیفیت د منظور چشتي افریدي هم و چې موږ به کوشش وکړو چې د ده کلام را غونډ کړو او د چاپ تر مرحلو تیر شي، خو د ده د سستۍ په وجه به هغه کار پاتې شو. نو د ده کتابونه په ژوند باندې موږ چاپ نه کړی شول، خو د مرګ نه پس بیا ما کوشش وکړو. ده په خپله یوه مجموعه راغونډه کړې وه او هغې له نوم هم ورکړی و، راز و نیاز. په هغې باندې حمزه بابا هم لیکل کړي دي او دوی ته خپل پیر بایي ویلی دی. ناظر شینواري هم پرې لیکل کړي دي او ما پرې لیکل کړي دي. نو دغه وله موږ چاپ کړو. بیا د ده نعتونه چې کوم دي یا صوفیانه کلام چې په هغې کې هم نعت منقبت او قوالی شامل دي، نو ده په خپله هغه راغونډ کړی و او هغې ته د سپین سحر نوم خوښ کړی و. نو دغه هم ناچاپ پاتې دی. بیا د ده تر مرګه پورې چې کومه شاعري کړې ده نو هغه هم ناچاپ پرته ده. نو د دوی د مرګ نه پس ما راز و نیاز چاپ کړو او اوس را سره د دوی مسوده پرته ده. هغه ټولې کاپیانې دي، کوشش پکې کوم او د منظور چشتي د کلیاتو په نوم باندې مې اراده کړې ده چې د ده دغه کلیات چاپ شي او د دې نه زه یو کتاب جوړ کړم، د منظور چشتي افریدي کلیات. نو په هغې باندې ګرانه کار شروع شوی دی. دعا کوه چې الله په وخت او صحت راکړي او دا په خپل وخت باندې برابر شي.
د منظور چشتي افریدي د شاګردانو په حقله د یوې پوښتنې په ځواب کې ګل محمد بیتاب مشال رډیو ته وویل.
او دا خبره ستاسو بالکل صحیح ده چې د منظور چشتي صاحب نه ډیرو خلکو اصلاح اخیسته، ډیرو خلکو لی شاعري سما کړې وه. بلکې چې ما به کله هم لیدلی و نو د ډیوټیا نه پس ته به د خیبر بازار کې د دې وحدت اخبار شاته دا ګندوین غوندې دی او دې سره یو هوټل و، داسې کولو غوندې اوس هم شته دي. دغلته به یو کټ کې ناست و او اکثر به ورسره پینو او څه به یې لوستل. نو معلومېده چې بعضې شاعرانو له به اصلاح کوله. اوس زه نیمه پوی هغه بعضې مونږ لیدلی بعضې مو نه لیدلی، خو د هغې د وفاته پسته دا خبره بالکل صحیح ده چې داسې چا ونه وي چې زه د هغه شاګرد یم یا یې مال اصلاح کړې ده. شاید چې هغه خلکو بیا لویو لویو خلکو پورې ځانونه وتړل او خلک دا عموماً داسې کوي چې بیا دا شاګردان چې وي دی کې هم قسم قسم خلک وي. محترم ایوب صابر صاحب د کوهاټ چې دی هغه جدید پښتو ادب کې لیکلی دي چې طاهر کلاچوي چې و دا د بنو د سیمې یو ډیر لوی شاعر و ده. او مطلب دا دی چې ډیر زیات خلک پیدا کړي و، خو چې کله بیا د شاګردان بیا نمونه پیدا کړل نو یې تذکره کې لیکلی وه چې طاهر نام تھا، کلاچی کے رہنے والے تھے اور شاعری اور نثر لکھا کرتے تھے. پر دومرے ولی لکھلی ہو دا دین زیادی پیسے نو لکھلی گنا. نو مطلب دا دے چھ دا عموماً دا سی شوی دی دام سا نوی خبرہ ندا. خبرہ دا سی دا چھ بازی وقت کی آغا شاگردان چیوی آغا خخلک وی آغا خپل استاز تا اہمیت ور کی، بازی وقت کی دا سی بی چھ احسان فراموش غندی بی. نو یو وجہ شاید چھ دا ام کی دی شی چھ آغا شاگردان میں ندیر خزر خواندان نو دا سی ما یو بل شاعر لیدلی و دی مردان محمد اقبال صاحب دی اللہ و بخی آغا یو ورځ دا سی بگیلی من انداز کی ہوئی چھ فلانے فلانے ما د کور مخی دی جمعات و آغی کی ما مکمی سیستے و دی سر با ناستو ما گرمی بوا او دا دغه با می وسر تک کول نظمون نسرون خوی او ساغی لوی لوی خلکو پورزان تلی جزد فلانی نمتاثره ما و دی دنگری نمتاثره ما و فلانی می استاز دی و دنگری می استاز دی زکا چه ویزا غریبی ما بیماری ما یا شاید زمان و تاغا لوی خلق کاری زکا چه زمان خوز گریده و س افده نشتا دی. نو دا کیگی خیر دی دا خوز خبره ندا، خو البته دی بانی دا مندور چشتی مقام بانی سفرک نپریوزی.
ډاکټر حنیف خلیل مشال رادیو ته وویل چې د منظور چشتي افریدي په شاګردانو کې هم څوک ډیر مشهور نشول.
تر څو چې د منظور صاحب د شاعرانو کې چې کوم کشران دي او شاګردان دي د هغې تعلق دی، نو بالکل اصلاح به کوله او ډېر استاد شاعر او ډېر پوه و د شعر او د غزل په رموزو. اصل مسله دا شوه چې د ده زیات شاګردان غیر معروف پاتې شو. څه خو به زمونږ د دې خلیلو د سیمې نه ورتلل، زمونږ یو د پرایمري سکول استاد و ماسټر زاهدالله الله دې وبخي، د هغه ورسره تعلق و. د ماسټر زاهدالله خلیل کتاب هم چاپ شوی دی د شاعرۍ، خو هغه په خپله ماسټر صاحب هم څوک نه پېژني. څه ډېر کشران شاګردان و، د دې سپین اوړی داد شیر زار به ورتلو، باسط خلیل اوس هم شته هغه به ورتلو، بشیر اسیم زمونږ همزولی یو شاعر و هغه به ورتلو، ځل نور داسې د دې پلوسین عبدالحمید احسان او یو احساس صاحب به هم ورتلو. داسې شاګردان یې و چې باقاعده به ورتلل، خو هغه شاګردان یې یو هم معروف شاعر ثابت نه شو. د هغه شاګردانو یې کتابونه چاپ نه شو. په خپله د خیبر په سیمه کې چې کوم د منظور صاحب شاګردان و هغه هم غیر معروف پاتې شو. نو د شاګردۍ او د استاذۍ په دغه زمره کې هم د منظور صاحب ډېره پته ونه لګېده، یعنې چاته ډېره معلومه نه ده. څنګه چې ناظر صاحب مشهور دی په ټول خیبر کې هم او په ټوله پښتونخوا کې هم، چې ناظر صاحب د خیبر د شاعرانو استاد دی، نو استاد خو منظور صاحب هم و. خو د منظور صاحب شاګردان د هغې قابل ونه ختل چې هغه لوی شاعران جوړ شي، معروف شاعران جوړ شي. د ناظر صاحب شاګردان ډېر لوی شاعران جوړ شو، نو د هغه استاذي شاګردي مشهوره شوه. په خپله منظور صاحب چې کوم کتاب چاپ کړی دی راز و نیاز، په هغې باندې یو صفه لیک ناظر شینواري کړی دی، او ناظر شینواري د منظور صاحب په شاعرۍ تبصره کې دا ویلي دي چې د غزل ښه شاعر دی او ماهر شاعر دی. خو ورسره دا وضاحت کړی دی چې د تر ډېره موقع په لاس نه ده ورغلی چې زمانه اصلاح والي، ځکه چې استاد الاساتذه خو ناظر بابا و. نو منظور د ناظر د شاګردانو هم اثر خو و، یعنی د خیبر ساحر او خاطر هم پکې شامل کړي، د دوی هم اثر و. خو هغوی اوزلیدل معروف شو او منظور د ناظر سه په حلقه کې هم هغه عمره ناسته ونه کړه، نو ډېره اصلاح هم ترې وانخیستله. دلته چې په خپله استاد شو نو خپله شاګردان یې غیر معروف پاتې شو. نو د ډېر صلاحیت لرلو باوجود منظور صاحب نه د یو شاعر په حیثیت هغه مقام وموندلو او هغه شهرت یې ونه موندلو، او نه د شاعرانو د استاد په حیثیت هغه مقام ونه موندلو. هغې وجه دا ده چې خپل شاګردانو کې لوی شاعران پیدا نه شو.
د منظور چشتی اپریدی د شاګردانو په اړه د مشال رادیو پوښتنه ډاکټر کلیم شنواری داسې ځواب کړه.
تر کومه پورې چې د دوی د شاګردانو خبره ده، نو دا کار خو هغوی داسې ډېر په باقاعدګۍ سره نه دی کړی، خو تر کومه پورې چې ما لیدلی او مشاهده کړی دی، نو د جمرود د ظلمو ظلمو لیکوالو روزنه او اصلاح به یې کوله. خو هغوی سره د دې کار دپاره ډېر وخت هم نه و، ځکه چې ډیوټي په پېښور کې کوله، او چې واپس په جمرود ته راغلو نو د ماښام وخت به نږدې و. په دې وجه هغوی سره د دې لپاره ډېر وخت نه و، خو بیا یې هم د خپل وس مطابق چې څه کولی شو هغه یې کړي دي. نور به یې اکثر شاعران زما والد صاحب ته رالیږل. ګنې حقیقت دا دی چې د پېښور په خلیلو کې هم ځینې شاعران د دوی شاګردان و، دوی ته به راتلل، دوی به اصلاح ورکوله. اوس یو څو ورځې وړاندې چې زه پېښور کې د خلیلو یو حجرې ته تللی وم، هلته یو شاعر ما سره میلاو شو، نوم خو مانه او سیر دی. هغه ما ته وویل چې زه به منظور چشتی صاحب ته ورتلم، هغه نه به مې اصلاح اخیسته. یو ځل یې زه لنډی کوتل ته بوتلم، ستاسو والد صاحب لالزاده ناظر سره یې زه میلاو کړم. هغوی چې زما کلام وکتو نو منظور چشتی صاحب ته یې وویل چې بس ده ته هم ته اصلاح ورکوه. نو هغه وویل چې د هغې نه پس ما چې تر کومه پورې شاعري کوله د منظور چشتی صاحب نه مې اصلاح اخیسته. افسوس کوم چې دا شاعر نوم ما نه یر دی، ځکه چې ما سره داسې اتفاقي په هغه حجره کې مخ شو او خپل نوم یې راته واوم خیستو، خو ما نه اوس هیر شوی دی. نو منظور چشتی صاحب تر خپل وس پورې چې څه کولی شو د ظلمو نوو نوو لیکوالو سره یې کړي هم دي، او کیدای شي د دې پاک له اسلم تاثیر صاحب سره پوره معلومات وي او هغه د دې وضاحت وکړی شي.
پروفیسر اسلم تاثیر اپریدی مشال رادیو ته وویل چې د منظور چشتی اپریدی زیاتره شاګردان هم د هغه غوندې ملنګ خویا خلک دي.
بالکل دا درسته خبره ده چې کله منظور چشتی پېښور ته راغی او دلته خپل دنده اجرا کړه، نو هغه ته دا وخت په لاس ورغی چې د پېښور په ادبي محفلونو کې به ناسته کوله، د خیبر په ادبي محفلونو کې به موجود و، حمزه بابا سره به په پېښور کې یا په لواړګي کې لیدل کتل کېدل، د ناظر شینواري سره به ناسته کوله. خو د هغې سره سره په جمرود کې ګڼ زلمی شاعران چې په هغې کې سفر علی سفر دی، سعید الله کمر دے، محمد احسان اپریدے دے، مولانا احسان اللہ دے، صادق علی کائنات دے، او داود خان لغڑن دے، نو دغا سی دیر شاعران با دے دوی سرا ناس تو پل شاعری بے ورتا خیلا او منظور چشتی با چکم دے داغے اصلاح کولا. نو گن شاگردان یہ موجود دی او وسمشتہ دے اعتراف کئی، او چونگی اغم دا سی ملنگان ٹائپ خلق دی چی شاعری کئی او بس تنہائی کے خوخ دی، دے شہرت نہ لگ لر خوخ دی، نو پا دے وجہ کری وقت وقت اگوی اعتراف کئی، منکر ندی خدا دا چی اڈیر مخی تا ندی راغلی پا میڈیا باندی یا پا نور و ذرائع چی کمی نن سبا سوشل میڈیا دا یا اخبار دے الیکٹرانک میڈیا دا، نو پا دے باندی دا کوئی موجودگی نشتا دے، نو زکہ چکم دے دا غو ہم آغا سے مخیطہ ندی راغلی کنی نور اعتراف کبھی.
پروفیسر اسلم تاثیر اپریدی اول چې دا خبره سمه نه ده چې منظور چشتی اپریدی په اخیری عمر کې تصوف ته مایل شوی وو، بلکې هغه په ځوانۍ کې په چشتیا سلسله کې لاسنیوی کړی وو او په شاعرۍ کې هم دغه رنگ له هغه وخت راسې جوت دی.
دغه غزل په خپل وخت کې ډیر زیات مشهور او ډیر زیات ویل شوی دی. چا چې ژوند زما جو بل کړو زه به هغه ته دعا کړم، زه را ساتم د مینې خیر دے زی کر اسوا کړم. نو دغه د عشقیا شاعری چې کومه ده دا خو د ژوند سره روانه وه، او بل خبره دا ده چې د بیخی په ځوانۍ کې چې کوم دی د خپل پیر سید فضل الرشید چشتی صاحب نه لاس نیوای کړی وو، او لکه ډیر په ابتدا کې دا د ابتدا عمر وو چې د بیعت کړی وو، باقاعده به د خپل پیر صاحب په صحبت کې ناس پاس وو، د نورو صوفیانو سره د اولیاو سره هم ډیر زیات عقیدت وو. نو گویا دا د دا شاعری چې کوم ادا کړه دا دواړه فکر چې کوم دی، کا د عشق فکر دی، کا د رومان دی، او کا د تصوف دی، نو دا دی ډیر وخت نه یو بل سره را روان وو. خو کله به یو غالب شو، کله به بل فکر غالب شو، خو لکه دا سیده دی شوی چې په ابتدا کې منظور عشقیا شاعری کولا، وروسته چې کوم دی صوفی شو، دا ډیر په ابتدا کې یې لاس نیوی کړی وو. دا د ابتدایي ژوند چې کومې نښې نښادې دي، نو هغه هم د تصوف سره تړلی دي، او وسرا دغه دواړه فکرونه په شاعری کې چې کوم دی موندلی.
ګل محمد بیتاب د منظور چشتی اپریدی سره د خپلو محفلونو او خبرو اترو یادونه د مشال ریډیو سره داسې شریک کړل.
او جی مونږ به زه او مراد صاحب به هم اکثر دغه هوټل ته ورتلو، او دغلته کې به چونکې ډاګ غوندې وه، نو منظور صاحب به هم دی کې ناست و. کله کله به ورسره دفتر څوک، یا د کلي وطن څوک، یا څوک شاعر دی، به کله ډیر کله لږ، کله دوه درې، کله کس نیم، کله به هسېم ځان له به هم ناست و. دغه سه د مزې غوندې وو، او ډیر ښه سړی و، ډیر ګپ شپي سړی و، ډیر خندرویه سړی و، او داسې د دې مختلف علاقو د دستورونو د رواج جنو دا کسی می سی و تا دیر یادی و دیر پا دلچسپ انداز که بیانولی، غیر رسمی غوندی اندازی و لکه در توقی اندازی دیر زیاد کلی و مراد سی بوی چی ده دا دا گپ خبره چی در طول خلکی کئی خوشی ده کئی، نو تن نوٹ کوا دا 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 باڈی لینگویج و سر دیر عجیبا انداز که خوزی را خوزی واکی کاغا چا لیده لیوی، نو ده بچی لگیا و منگ سر بی گپ لگاو نو دا چاپی را خلک چی بو کنا دی کتونو مرتونو که ناست ہوٹل کی چائے بیس کلی، نو آغا با ہم تا وگ وگ فکنا، او خوان بے خیستو دا دا خبرنا مونگ بام تے خوان دا خیستو، او لکا بس زیادی بے دا خپلی کسی میں سی کولی، دل تا تلی او مال تا تلی او ما کشمیر کی میں دا اکڑو دا میں اکڑو، لکا اس آغا خبری چونکہ دا ذاتی نوعیت پی نو ضروری نتا چاگا دی اس مونگا دل تا پا دی اوپن دا گا کی اکڑی فکنا. خو بہر حال دکا دا آغا خبری چی بے آغا دیری دلچسپی دیری وڑی وڑی نو نقطے بے نوٹ کولی، او ډیر دا د یوې کیسې سره بے داغی، یا د یوې واقعې سره بے داغی جزئیات ډیر کلی بیانول کنه، سړی به د ذهانت او فکر او بیا داغی د نتیجو ته حیران شو. خدا به محض د گپ شپ د پاره وین واغې کی بزیاتی دغه دا داسې وی چې بنده دی ورپوري وخاندي، یا دی په وخت تیر کینو داسې هغه د وجرو د گپ سٹائل یو کنه داس علمی سٹائل کی هغه خبرې نه کولې چې غنی زچته یو شاعر مو یا فلسفي مو یا صدا چې داس د عام خبرې به کولې او ډیر خسړې او ډیر ملما دوست زکو چې مونږ هم خار کیو دیو هم خار کیو نو خامخه د ووی چې زبدا پیسې ور کوم جډیر بم منې کو نو هغه ووی چې خزا ز تاسو نه مخ کرا غلیم دا یو کاوه خو په ماشی کنه د دې حق قران ما علی کنه نو دا د خسړې توب او د مهمان نوازي او د مینی د لیکوالو سره یو اندازو.
ډاکټر کلیم شنواری د منظور چشتی اپریدی د شاعرۍ په حق له د یو پښتنې په جواب کې مشال ریډیو ته وویل.
منظور چشتی صاحب د شاعرۍ په زمن کې به زه دا ووایم چې هغه زموږ د خیبر د ادب یو نماینده شاعر دی. دوی په کلام کې نږدې نږدې هغه ټول خصوصیات موجود دي کوم چې زموږ د خیبر د ادب مخصوص خصوصیات ګڼلی شي. منظور چشتی صاحب غزل لیکلی، نظم یې لیکلی، کتا، حمد، نعت، منقبت او ډیر څه یې لیکلي دي، خو هغه په بنیادي توګه یو غزلګو شاعر دی. په غزل کې د عشق او محبت رومانی خیالات ډیر زیات دي، د پښتو او پښتونولۍ سره تړلي خیالات هم د دوی په شاعرۍ کې شته او صوفیانه شاعري هم کړې ده. ستر حمزه بابا چې د دوی په کتاب راز او نیاز باندې کوم لیک کړی دی نو په هغې کې یې منظور چشتی صاحب یو صوفي شاعر او خپل د طریقت رور ګرځولی دی. او حقیقت هم دا دی چې د هغوی په شاعرۍ کې رومانی اړخ خو ډیر زوردار دی، خو ورسره ورسره د تصوف دغه صوفیانه رنګ هم د هغوی په کلام کې ډیر واضح او غالب دی. د دوی دا شعرونه وګورئ. یو حمد کې وایي: په هر څه کې د هر څه ابتدا ته، هر پلو ته په هر څه کې ښکلا ته، ښه یې وینم چې پړکېږي او ځلیږي، خو د ستورو په محفل کې رڼا ته، د ماښام په تورتمونو کې ښکارېږي چې په شپه پسې رادرومې رڼا ته. دغه شان د دوی یو څو نور صوفیانه شعرونه که زه ووایم نو هغه به دا وي چې: هر خوا د پسرلي په رنګینو کې تی تی، ګلشن کې په ګلونو په وږمو کې تی تی، د لمر سپوږمۍ رڼا کې او د ستورو په پړکا کې، ځلیږي د سحر په پلوشو کې تی تی، هر څه کې ښکته پورته ابتدا و انتها کې، ښایست کې کائنات کې په ذرو کې تی تی، په دشتو صحراګانو په چپو کې د سیندونو، په سمو کې په غرو کې په مایرو کې تی تی. غرض دا چې د دوی کوم صوفیانه افکار دي هغه د وحدت الشهود او د وحدت الوجود په تصوراتو باندې مشتمل دي. لکه دا شعرونه یې هم وځیرئ: ښکاري ډیر شیان راته په یو نظر، راز یې د وحدت پټ په کثرت کې دی، څومره چې په راز د مجاز پوهه وي هومره هغه پوی په حقیقت کې دی. تصوف دغه اړخ د دوی ډیر غالب دی، خو ورسره ورسره د دوی رومانی شاعري هم ډیره ښکلې ده. ښکلي ښکلي شعرونه پکې شته، ښکلي غزلونه د دوی په کتاب کې شته. لکه وایي چې: چا چې ژوند زما ژوبل کړو، زه به هغو ته دعا کړم، زه یې راز ساتم د مینې، خیر دی زه یې که رسوا کړم. یو بل غزل کې وایي چې: زلفې دې وریاز په مخ کتاب دی که نه دی، پټ د څوارلسم پکې ماتاب دی که نه دی، پوی مې په دې راز کړه چې خفه نشي ملا، کلیو ته کتنه کې ثواب دی که نه دی. دا او دغه شان نور ډیر مختلف قسمه خیالات د دوی په کتاب او شاعرۍ کې مخې ته رادرومي. د پښتو او پښتونولۍ او د قومیت سره تړلي خیالات هم پکې شته. زه دا خبره په افسوس سره کوم چې د دوی دوه کتابونه اوس هم ناچاپه پاتې دي. ګران اسلم تاثیر صاحب ته به زه دا فاست وکړم چې پکار ده چې د منظور صاحب هغه کوم پاتې دوه کتابونه دي چې هغه هم چاپ چې د دوی حق هم ادا شي او خلک هم د دوی د خیالاتو او افکارو نه خبر شي، او که بیا څوک په دوی باندې کره کتونکي یا نور محققین په دوی باندې کوم کار کوي، تحقیقي کار کوي، چې د هغو لپاره هم اسانی وي د دوی په شاعرانه مقام باندې کار وشي او تعین یې وشي.
پروفیسر اسلم تاثیر اپریدی مشال ریډیو ته وویل چې د موسیقۍ سره د مینې له وجې منظور چشتی اپریدی ته د خیبر سهګل نوم ورکړل شوی و.
یقینا چې د منظور چشتی ابتدائی شاعری چې کومه دا هغه د عشق رومان نه ډکه ده. ډېر رنگین غزلی لیکلی دي، ډېر نازک خیالی ده پکې، ډېر باریک بینی ده پکې، او ډېر په ابتدا کې د افغانستان یو سندرغاړی و سید عالم، هغه د دوی یو کلام ویلی و. بیا چې کوم دی اکبر حسین ویلی و، اوس زما خواهش د انتظار پاتې شو مینې د رقیب سره چیار پاتې شو. دغه سی وخت وخت لاړلا خبره د جرګو نه وته، ستا او زما مینه د وادو نه وته، او زه لکه خوشبو شو په سینه کې د هر ګل، مینه چې په خپله د ازغو نه وته. ورپسې چې کوم دی دغه یو بل مشهور کلام چې زلف دې وریاس په مخ نقاب دی که نه دی، پټ د څوارلسم پکې مهتاب دی که نه دی، وایا وایزا خو ریختیا ریختیا به وایې، ښکلی مخ زما د یار کتاب دی که نه دی. نو دغسې چونکې د منظور چشتی تعلق خو د ساز سره هم و، او په خپلو همزولو کې خیبر صاحب خپل کتاب کې چې هغه کومه تذکره لیکلې ده د خیبر انګازې، نو په هغه کې هغه وایي چې منظور چشتی په خپلو همزولو کې د خیبر د سهګل په نوم باندې مشهور دی. او دا بالکل حقیقت دی چې څنګه دروند آواز د هندوستان د فنکار او صداکار سهګل و، نو دغسې د منظور چشتی آواز هم ډېر مطلب دی چې دروند و، ډېر ښکلی خوږ آواز و. نو ده با پا محفلو که پا خپل هم ده شوق پا خاطر و بازه ریڈیو یا ٹیوی که هم ده موسیقی سر پا خپل آواز بانده نغمه زمزمه کردی دی. نو بیا ده فنکاران ده دسر چه کم دی، دیر زیاد فنکاران پی جنگلو لرلا چه پاگه که خورشید ده، پاگه که چه کم ده فدا حسین و ده دولا جان زوه یو وقت که اغا مفرور و پا جمع که پا مونگ سر و سیدو ده سی، یو بل فدا خلیل چه کم ده ده خلیل و ده سیمه اغم ده ده دیر پوخ ملگره و ده سر بکی ناستو. نو ده طولو ده منظور چشتی کلامونه ویلی دی په خپل وخت کې مشهور شوی دی، او موجوده وخت کې چې کوم دی وخت ډیر تیر شو، نو بیا دوباره چرته نوی مخه ته راغلی. نو وجه دا ده چې مطلب دی چې موجوده وخت کې دی د منظر نه غایب دی.
د منظور چشتی اپریدی د شاعرۍ د ځانګړنو په حق له یوې پوښتنې په ځواب کې پروفیسر اسلم تاثیر اپریدی مشال رادیو ته وویل:
گران راشد خټک صاحب، د منظور چشتی د شاعری خد و خال یو خو رومانیت دی، عشق دی، مینه ده، محبت دی. دا چې زنګوي زما خیالونه هواگیر، ستا د منګرو زلفو د ټال خبرې دي. دا چې د کمسو ولونه وسپړي، زړه مې شي غزل خیالونه وسپړي، او شونډې دې چې واشي د مسکا په وخت سم لکه غوټۍ سرونه وسپړي. ته چې راته نوې اداګانې کړې، مینه مې زاړه یادونه وس پڑی. یو خو دغه عشق دی. دویم چې کوم دی، د فطرت ډیر لوستلی دی، د فطرت پاک لدی د شاعری چې کومه ده، مشاهده چې کومه ده، هغه هم مطلب دی چې ده په خپل غزل کې په خپل کلام کې ځای کړی ده. ته چې په سرو شونډو لکه ګل وې په خندا، زه لکه د پرخې جړېدلی سبایی شوې، ډېره موده پس مو سره سترګې مخامخ، په ما د لیونتوب یوه چپه وه تله راتله. او چې څومره د یادونه په منظور راورېدل، هم هغه د زړې مینې کیسه وه تله راتله. نو فطرت ډګاري د ده په غزل کې شته دی، او د دې سره سره د ده په غزل کې تغزل دی، او د هغه چې کومه شاعري زموږ مخې ته راغلې ده، نو په هغې کې چې اختیار خبروي نزاکت، لطافت، غزل، سادگی، روانی، دا پکې ډېر زیات دی. چونکې دی خو په خپل هم ساز و آواز باندې پوهېدو، نو دا د شاعری او د موسیقي او د مصورې خو د یو بل سره ډېره نږدې رشته ده. زا بابا چې کوم دی، هغه په خپله د رباب استاد و، او د هغه په شاعری کې هم ډېر زبردست ترنم دی. دغسې منظور چشتی چې کوم دی، دا د شپېلې ډېر ښه استاد و، بانسری نه ده، شپېلې دا به ډېره زبردست غږوله. د دې نه علاوه چې کوم دی، یو ساز نیمله بل هم ورتلو. نو د دې په وجه د ده په غزل کې چې کوم غنایت دی او کومه سادګي او روانګي ده، نو دا هم د ده د شاعرۍ یو ښه اړخ دی. خو د دې سره سره چونکې موږ ټول پښتانه یو، په دغه پښتونخوا کې ژوند کوو، نو د ده په شاعری کې د قومیت تصور هم شته دی، د قومیت لپاره هم خبرې کړې دي. بیا د دې سره سره چې کوم تصوف دی او په تصوف کې اخلاقیاتو ته ډېر زیات اهمیت حاصل دی، نو د ده د تصوف چې کوم دی هغه مضامین هم د ده په شاعری کې شته دی، اخلاقیاتو په حق له ډېرې خبرې کړې دي. دغسې چې څنګه حمزه بابا د وحدت الوجود دایي او د هغې نه ډېر زیات متاثر و، نو منظور چشتي هم د هغه فکر خاوند دی. د ده په شاعری کې هم د وحدت الوجود کم بڅر کې دي یا کم سپرغي دي دا په نظر راځي، نو د ده د شاعری نچوړ دغه دی چې د ده په شاعری کې عشق و رومان دی، پښتونولي ده، تصوف دی، اخلاقیات دي، او دغه د مینې او د محبت خبرې دي. د انسانیت هم ډېر زیات قایل و او د انسانیت د خیر ښېګڼې ډېر زیات قایل و. هغوی دپاره یې غوښته چې انسان په دې کایناتو کې یو ښکلی ژوند تیر کړي.
د یو شاعر په حیث د منظور چشتي اپریدي د ګمنام پاتې کېدو په اړه ډاکټر کلیم شنواری مشال رډیو ته وویل:
تر کومه پورې چې د خدای بخلي منظور چشتي صاحب د شاعرۍ او د هغوی د شاعرانه مقام خبره وه چې کره کتونکو او ځایي خلکو هغوی ته ډېره توجه ورنه کړه او چا څه خاص کار هم پرې ونه کړو، نو د دې به نور ډېر وجوهات هم وي. خو زه ګڼم چې یو خو منظور چشتي صاحب پخپله یو خاکسار سړی و، ملنګ سړی و، خو دې سره سره هغه یو خوددار او بې نیازه سړی هم و. د خپل شاعرانه شهرت او مقبولیت هغوی هیڅ قسمه شعوري کوشش او هڅې نه دي کړي. د جمرود او لنډي کوتل تر حده یې په مشاعرو او ادبي غونډو کې برخه اخیسته، خو د خپلې علاقې نه بهر په نورو سرګرمیو کې هیڅ قسمه برخه نه اخیسته. زموږ د سیمې د اکثرو شاعرانو یوه بله المیه دا هم ده چې د خپلې شاعرۍ کتابونه په وخت نه چاپ کوي، چې په وخت عام ولس ته ورسي او خلک پرې کار وکړي او د شاعرۍ او د شاعرانه مقام نه یې خبر شي. که وکتی شي نو زموږ شاعر منظور چشتي صاحب هم موږ ته درې کتابونه پرېښي دي، خو د دوی ړومبی کتاب هم د دوی د وفات نه پس چاپ شو او نور دوه کتابونه یې لا تر اوسه پورې چاپ شوي هم نه دي. نو په داسې صورت کې به عام ولس او ادبي حلقه د دوی د زیار او کار نه څنګه خبرېږي او د هغوی د شاعرانه مقام تعین به څنګه کوي؟ دغه شان وجوهات وي چې د هغې په وجه د خلکو د مقام په ټاکلو کې خلکو ته مشکلات پېښ شي.
د مشال رډیو دا پوښتنه چې منظور چشتي اپریدی د یو ورور په حیث څنګه انسان وو، پروفیسر اسلم تاثیر اپریدی داسې ځواب کړه:
ګران راشد خټک صاحب، د ورور په مطلب چې د ورور کم وروري ده یا د ورور کم ژوند دی، کم حقیقتونه دي، یا وروري ده، په دې کې لکه ما څنګه تاسو ته وویل چې دی یو ذمهوار ورور و، د ده سره دا احساس و چې زما مور و پلار دا داسې طبقې سره تعلق لري چې غریبان دي. نو د ډېر په ځوانۍ کې د مور و پلار سره د روزګار مشقت شروع کړو، چونکې دا احساس و سره چې د ورورولۍ حق ادا کړي، د مور و پلار خدمت وکړي. نو یو خو دغه وه. دویم دا چې دی په خپل ژوند کې ډېر زیات مهمان نواز و، ده له دومره ملګري راتلل او ده پکې هیڅ قلم تفریق نه دی کړی. هغې کې زمونږ چې څومره مطلب دی دلته مسلکونه دي، د دې ټولو مسلکونو خلک به راتلل، حتی دا چې د ده محفلونو ته به غیر مسلم هم راتلل، هغه به هم ورسره ناستې پاستې کولو. نو ده هر انسان ته په درنه سترګه کتل، هغوی له به عزت ورکولو. د خپلې معاشرې چې کوم خلک دي ډېر نرم خویه و، ډېر مهربان و، نه په ژوند کې غصه، نه تربګني، نه چې کوم دی کست کې نه، دغه خبرې د ده په ژوند کې نه وې. نو ډېر رحم دې لغه و. او بیا خاص کر مونږ چې د دنه کشران ورونه وو، نو د هغو سره یې هم ډېره مینه وه، که هغه خویندې وې که هغه ورونه وو. رشتې پالل یې چې کوم دی دا هم ډېر اهمیت ورکولو، خیال یې دا و چې رشتې پرېښودل نه دي په کار. دنیا عرضي ده او دنیا فانی ده، او نن پیسه شته او سبا نشته. نو د ده مهمان نوازي مونږ ته معلومه ده. په پیله دویم تاریخ به تنخوا واخسته، نو په لسمه ورځ به بیا د ده سره پیسې ځکه نه وې چې ده به مېلمستیا د خلکو ډېره کوله، یوه بانه به یې غوښته او محفل به یې را جوړولو. نو دغه هم د ده ډېر خوبي و، ښایست و چې مهمان نواز ډېر و. باقي تاسو ته پته ده چې زمونږ شاعران اکثر چې کوم دي دا
خاکسار وی دی مینه محبت خلک وی نو ده منظور چشتی کده اولیاء سره تعلق او کده فقیران سره ډیر زیات فقیران مم د لراتل نو دا ټول وجه دا وا چې دی د مینه محبت شاعر وو د مینه محبت انسان وو نو زه چې په سوچ کوم نو زه هم چې دا یو ښه انسان وو هغه د حمزه صاحب خبره کنه چې ته که ښه انسان شي نو پښتون بشي نو دی اول ښه انسان وو بیا پښتون وو نو دا دواړه خوبی پکې راجمع وې او په دې وجه باندې چې کوم دی دی که په ورورولي مونږ ورو که په هیڅ د یو انسان یخلو نو ده په شخصیت کې ډیر کمالونه وو
د منظور چشتی اپریدی د شاعرۍ په حق لا ډاکټر حنیف خلیل مشال ریډیو ته ویل
د منظور صاحب د کتاب راز و نیاز نه مخکې هم مونږ د هغوی غزلې اورېدلې دي هغوی سره د هغوی په حجره کې مو ناستې کړې دي کله کله به د هغوی کشر ورور اسلم تاثیر صاحب هم راغلو او کله کله به د اسلم تاثیر نه هم کشر حیدر به هم راغلو حیدر ډېر ادبي ذوق نه خو تاثیر صاحب خو باقاعده لیکوال ادیب وو نو مونږ به چې کوم محفلونه د منظور صاحب سره کول نو په هغې کې به مونږ د منظور صاحب نه د کلام اورولو خواهش هم کولو او هغوی به کلام اورولو هم نو دا به مونږ ته په هغه وخت کې هم اندازه کېدل اوس هم راته اندازه کېږي چې د منظور صاحب د کلام که کومې ځانګړتیاوې دي نو په هغې کې یو خو دا ده چې په هغې کې تغزل دی د تغزل نه مراد دا دی چې د غزل نزاکت د غزل ژبه د غزل مزاج د هغوی په شاعرۍ کې موجود دی دویم دا چې د هغوی په غزل کې یو ترنم دی ځکه چې منظور صاحب د موسیقۍ ډېر شوقین وو په موسیقۍ ډېر پوه وو نو هغه ترنم او موسیقیت د هغه په کلام کې هم موجود دی بله خبره دا ده چې د منظور صاحب د وینا ژبه ساده ده داسې ډېر مشکل او پیچلي اصطلاحات پکې نشته البته د غزل تکنیک شته تشبیه استعاره علامت دا شته خو ژبه ساده ده نو دا یو بله ځانګړتیا ده که مونږ د موضوع په لحاظ د منظور صاحب د غزل ځانګړتیاو ته توجه کوو نو لکه څنګه چې تاسو ته هم معلومه ده چې د دوی د ابتدایي شاعرۍ ځانګړتیاو رومانویت او دا د منظور صاحب د ځوانۍ شاعري ده چې پای کې یو مستي هم شته رومان هم شته یو خپل کیفیت هم شته یو خوند هم شته او یو فضا به پکې جوړه شوې خو منظور صاحب د دغه رومانوي فضا نه ډېر ژر راووتو او د تصوف اثرات پې وشو او هغه د تصوف اثرات پې دومره غالب شو چې هغه د یو صوفي شاعر په حیثیت باندې وپېژندې شو دا چې خپل نوم سره د چشتي لیکي نو دا د چشتیه سلسلې په مناسبت لیکي او بلکه عملی صوفی هم وو نو دغه د تصوف اثرات په شاعرۍ دومره راغلل چې دغه رومانویت یې له ځان سره یو او بیا په دې تصوف کې هم کله کله بالکل د وحدت الوجود فکر په نظر راشي یعنی تاسو ته زه یو دوه شعرونه دغه وایم په یو شعر کې وایي په یو نظر چې ډېر سیزونه وینم د یو وجود شي او وحدت راته ښکاره شي دغه د وجودي فکر هغه اثر دی منظور صاحب باندې یا د ځان د معرفت په حواله د خدای د معرفت خبره کوي او شعر کې وایي چې زه چې ځان ته فکر وکړم تا وینم او په خپل ځان کې معرفت را تخکاره شي د معروف قول مطابق چې من عرف نفسه فقد عرف ربه چا چې خپل ځان وپیژندو هغه خپل رب وپیژندو نو منظور صاحب هم دا وایي کله کله خو هغه وجودي یا د وحدت الوجود تصور پکې داسې راځي چې مونږ د کلاسیک هغه د وجودي سر شیرونو سره موازنه کولی شو د مثال په تور د منظور افریدی یو شعر دی هر څوک پټ یارانه نخکاری هر خوا چې ګورم نو تخکاری نو ګوره دا شعر بالکل اوماغ کلاسیک اثر لري دا که تاسو غور وکړئ د خوشحال بابا دا یو شعر چې حمزه بابا په د وحدت الوجود سوري لاندې کتاب لیکلی دی په هر څه کې ننداره د هغه مخ کړم چې له ډېرې پیدایې نه پدید شو د دغه شعر نه ډېر متاثر ښکاري د منظور دا شعر یا د رحمان بابا یو مشهور شعر دی معرفت د خدای سرګند دی په هر څه کې سترګې وخوره چې څوک هومره نظر نه کا د رحمان بابا د دغه صوفیانه فکر یا د خوشحال بابا د هغه شعر چې په هغه کې وجودي تصور ښکاري د هغې نه متاثره شاعري هم د منظور افریدي شته نو لنډه به دا وایم چې د منظور صاحب د شاعرۍ په خصوصیاتو کې د رومانویت نه پس غټ او جوت اړخ تصوف دی صوفیانه دی او د هغه خپل نوم دی منظور چشتي او د هغه خپله سلسله ده چشتیه او د هغه خپل مزاج دی چې په چشتیه سلسله کې د موسیقیت او ترنم او سما هم شامله ده او په دې هم د منظور صاحب ډېر عبور و ډېر ذوق یې ولولې و د دغه سما او د موسیقي سره هم خو مجموعي لحاظ سره ښه شاعر دی په کار داده چې بحث پیو شي او مقام ورته ورکړی شي
د منظور چشتی اپریدی د نثري لیکنو په اړه پروفیسر اسلم تاثیر مشال رادیو ته وویل
او تاسو د نصر په حواله خبره وکړه، نو زه به دا وایم چې منظور بس ټول په ټول شاعر وو. نصر یې ډېر زیات کم لیکلی دی، چرته چرته به چې د ده تبه شوه نو نصر به ولیکلو، نظم یې هم دغسې ډېر کم کم لیکلی دی. رښتیا خبره چې دا وي، زما او د ده خو وروري وه، او بیا شاعرانو زموږ په خاندان کې نور شاعران هم شته دی، زما په وروڼو کې شته دی، زما د تره زامن دي، هغه ښه شاعران دي. نو زمونږ دا خاندانی ماحول د شعر و شاعرۍ دپاره ډېر موزون و. نو ده مونږ ټولو شاعري کړې ده او ده هم شاعري کړې ده، خو ده چې ما سره به ناستی کولو، نو زه داسې محسوسوم چې په ځینې ځای کې دی زما استاد دی، هغه د رحمان بابا شعر دی چې زه د ځینې یم مرید، د ځینې پیر یم. نو دی چېرته زما استاد دی، چېرته د ده زه بیا استاد جوړ شوی یم، ځکه چې یو لکه په نثر کې ما دله صلاح مشوره ورکړې ده، یا په نظم کې چې دا داسې لیکل پکار دي، غزل و یا په هغه کې په ابتدا کې خو دوی زمونږ ډېر تربیت کړی دی، زه هم په بنیادي طور د ده په شاګردانو کې شمار یم. نو دغه نثر دی منظور چشتی ډیر کم دی، وا بیخی بس مونږ لکه د نثر په تله کې کشمار نه کوم، نو هکه به ځکه چې هغه ډیر لږ دی، یو څو دوه درې مضامین به واخلو، هغه یې لیکلی دي، نور نثر یې نه لیکلی. نو بهر حال ژوند یې ټول عمر په مسافرۍ کې تیر کړی دی، او بیا ټول عمر د یارانو دوستانو سره ناسته پاسته کړې ده. د ده سره لکه څنګه د حمزه بابا د شخصیت یو سحر و، هر مکتب فکر خلک به ورله راتلل. نو منظور چشتی هم ډېر زیات خلک راتلل چې په هغې کې د ژوند هرې طبقې، که ملنګان دي، که پیران دي، که اهل تشی دي، که اهل سنت تی، که نورو مکتب فکر سره تعلق لري، که د موسیقي خلق به وو، د رباب شوقي، د منګي شوقي، د ساز و آواز شوقي. نو دې ټولو به د منظور چشتی سره ناسته کولو، او د به دا ټول په رڼا ټنډ زغمل، یارانو یارو یار باز سړی وو، بې فلونو سړی وو، کله په جم کې مې فلونه آباد کړي، کله چې کوم دی سپینې وړې ته تللی دی، کله نوي کلي ته تللی دی، کله چې کوم دی شګی بابا ته تللی دی، کله رحمان بابا ته تللی دی. نو دغه ټول ځایونه، ټول یاران دوستان، حتی تر پړچیدار پورې چې کوم د ده یاران دوستان دي، اوس هم زمونږ سره تعلق ساتي، نو هغه د ده د محفل ملګري وو، ټولو ته یو رنګ ګران وو. نو د هغې نه دا نتیجه راوځي چې دی په خپله ښه سړی وو، د سړیتوب نه ډک وو، یو ښه انسان وو.
ګل محمد بیتاب د منظور چشتی اپریدی دوه خاطرې د مشال رادیو سره داسې شریکې کړې.
نو تاسو د منظور چشتی صاحب د خاطرو په باره کې ویلی دي، نو د هغې خاطرې ډېرې دي، خو زیات تر هغه د ذاتي نوعیت دي، او د هغې سره بیا یو پس منظر او بعضې خبرې تړلې دي. نو هغه خو سړی په دې موقع باندې داسې نه شي ویلی. البته زه به سره یو دوه خاطرې ذکر کوم. یوه دا وه چې دی یو خیبر افریدی صاحب د جم نه په یو بس کې راسوارو، په یو سیټ دواړه ناستو، خو دواړو یو بل ته نه کتل یا یې نه ولیدلي، دواړه په خپل خپل فکر کې ناست وو. نو چې کله دې تاکال ته را رسېدلي وو، دغه یو جم غوندې راغلی او چې ګاډي یو بریک والی دی، نو داسې یو بل ته مخونه اړولي وي چې منظوره تي، نو هغه ورته چې خیبره تي، دواړو بیا یو بل سره ګړه بړه کړي دي. او دا باقي لاره چې وه د خیبر بازاره پورې یا شنغره یرځې پورې چې راتله، نو بیا یې خپلو کې سره خبرې کړي وي. نو یوه خاطره خو یې دا ده چې دواړه چې وو بس په خپلو فکرونو کې ډوب وو. دویمه خاطره یې دا ده چې ده سره به مونږ کله ولیدل، نو مراد صاحب به دې تپوس وکړو چې منظور صاحب څه نوی غزل مزل خو دې نه دی لیکلی چې مونږ ته یې واورې. نو داسې ډېر کم به یې اورولي، که کم به یې اورول، او بیا به یې وي چې یاره څه چونه مونه مې اچولې ده، خو لا هغه مې پې نه ده کړې، که نه لکه آبادي مې پلا نه ده کړې. هغه به عموماً دا وي چې یاره د خپل شعر ته به هغه د آبادۍ غوندې دغه به ورته کوو، نسبت به ورته کوي چې چونه مې ورته اچولې ده. لکه څنګه چې دا خلک کمره جوړوي، نو هغه د بنیاد دپاره هغه چونې واچوي، بیا هغه سړي ته ووایي داسې وکنه، که نه. نو دا دوه خاطرې داسې دي چې دا زه ویلی شم، ومې وي او نورې چې دي، نو هغه چونکې د ذاتي نوعیت دي، او یا هغه میډیا باندې داسې د ویلو نه دي، البته سړی په ګپ شپ کې یو بل ته ویلی شي.
منظور چشتی اپریدی د زړه د ناروغۍ له امله په کال 2008 کې د اکتوبر د میاشت په 22مه نیټه په حق ورسېدو، او په جمرود کې خاورو ته وسپرل شو. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کړي یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی،
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
مشال ریډیو پر یوټیوب، انسټاګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای شئ.
دا مشال ریډیو ده.